द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو سهرانه خبری خبرونه کې یو ری بیا تاسو ته هرکلی وایو زم مهوش جلیل نن د ګل رز کال 2013 د اپریل د میاشتې 23 نیټه ده وخت شوې په اسلام آباد کې د سحر 8 بجې په کابل کې د سحر 8 بجې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د اپریل 23 نیټه ده او د شپې 11 بجې دي د وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې لومبي تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو تا د پاکستان بلوچستان صوبې په کیچ ضلع کې د ملیشیا عسکرو یو گاڑی د سړک غاړې خخ پم چاودنې ښکار شوې چې لکبله سلور عسکر وژل شوي او درې نور جوبل دي
مرستیال کمشنر وویل چې د ملیشیا قوو یو گاڑی د غزمې پر مهال باندې ولا چې د سړک لغاړي د مزکنی مین زوروره چاودنه وسوه
د افغانستان مخکینی صدر حامد کرزی ویلی چې طالبان په افغانستان کې د پردو ګټو د ملي کولو لپاره جنگيږي او دوی ته به نور رونه نه وایو
ښاغلی کرزی ویلی هر څوک چې افغان وجني د بهرنو ګټو لپاره وجني هغه تره ګرځي کاغه طالب وي کا داعش وي او قبل هر څوک
د فرانس په صدارتي ټاکنو کې دوه کاندیدانو واضح اکثریتي رائے ترلاسه کړې او په دویم پړاو کې به دوی وستمۍ په ومنېټه یو بل ته مخامخ کیږي
د فرانس په صدارتي ټاکنو کې یو لس کاندیدانو برخه اخیستې وه چې پکې آزاد کین لاسا او بیا سخت دریزه قدامت پسند سیاستمدار شامل وو
قدر منو اوریدونکو ډیو ریډیو سره اوسه زموږ خبري خبرونه لا جاری ده وایس اف امریکا ډیو ریډیو نمو سره ټکی وره ده لاوس فراندې کوو د خبرونو تفصیل تیره شپه د پاکستان بلوچستان په کیچ ضلع کې د ملیشیا عسکرو یا ایف سی یو گاڑی د سړک غاړې ځمکني ماین د چودنې کې سلور عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل دي د کیچ ضلع مرستیال کمشنر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته ویلي دغه پیښه د ایران د پولیس سره نږدې د تحصیل من په سیمه کې رامنځته شوې د هغه په وینا د ملیشیا عسکرو یو گاڑی د گشت یا ګزمې په مهال د سړک غاړې د ځمکني ماین په چودنې کې والوتو د مرستیال کمشنر په وینا په دغه پیښه کې یو عامتن هم وژل شوی او د ملیشیا عسکرو گاڑی په مکمله توګه تباه شوی د افغانستان مخکینی صدر حامد کرزی تیره شپه په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې طالبان په افغانستان کې د پردیو ګټو د عملي کولو لپاره جنګیږي او زیاته کړه چې د دغې ډلې جګړې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته حالات برابروي بلخ کې د جمعې پر ورځ د افغانستان پوځ په یو مرکز باندې د لسو وسلوالو طالبانو په برید کې چې د افغان ځواکونو جامې اغوستې وې لسګونه افغان پوځیان وژل شوي او ژوبل شوي که څه هم د افغانستان دفاع وزارت په دغه برید کې د وژل شوو سرتیرو کره شمېره نه ده خولې خو ښاغلی کرزی ویل چې د هغه د معلوماتو له مخې په دغه برید کې شاوخوا 120 افغان سرتیري وژل شوي دي ورځو د فرانس انتخاباتو په هکله چېرته چې لومړیو اندازو تر مخه دوه کاندیدانو ایمینیول میکرون او میرین لیپین د صدارتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې کامیابي ترلاسه کړې مخې ته راغلي نتیجو تر مخه میکرون 23.8% او لیپین 21.5% ووټونه ترلاسه کړي دي په شمالي شام کې سارونکو رپورټ کړي دي چې د اتوار په ورځ د داعش توندلارو او د امریکا ملاتړ لرونکي کوردي جنګیالو ترمنځ د رقا ښار نه 50 کیلومتره فاصلې باندې یوې پوځي اډې کې سخت جګړه شوې ده د سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس او ګڼو نورو ځایي مطبوعاتي رپورټونو دې جګړې ته دی بیټل فار طبقه نوم ورکړی دی د اتوار شپې ناوخته پورې دې جګړې په هکله پوره تفصیل نه و راغلی خو المستار نومي حکومت پلو خبري ایجنسي ویلي چې د جګړې په وخت د داعش ترهګرو لخوا شوې ځانمرګي برید کې خواوشا 15 کوردي جنګیالي وژل شوي دي او د امریکا دفاع سیکرټري جیم میټس افریقایي هیواد جبوتی ته رسېدلې په برازیم افریقا کې د امریکا یوازنی پوځي اډه هم په دې هیواد کې ده ښاغلی میټس باب المندیب نومي د اوبو لارې ته د رابطو په لحاظ مهمه جغرافیایي سیمه وویله چېرته نه چې هر ورځ ګڼ شمېر تجارتي او پوځي بیړې تیریږي او د جبوتی بندر د امریکا او فرانس تر څنګ نږدې 10 نور هیوادونه استعمالوي او شمالي کوریا د امریکي او بل وګړې نیولې دي څوک چې 50 کلن د یونیورسټي پروفیسر دی د سویلي کوریا یون هاپ خبري ایجنسی ویلي دي چې ټونی کیم نومي دا پروفیسر د جمعې پر ورځ د پیانګ یانګ نړیوال ایرپورټ نیولی شوی شمالي کوریا د ټونی کیم نیولو په هکله اوسه پورې سندي ویلي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره نه خبري خبرونه جاری ده. ورزو ډومبی رپورټر اخته چې د بلوچستان په کله دی چرته چې په کیچ ضلع کې د ملیشیا عسکرو یو گاڑی د سړک گاڑی خخ بم چاودنی ښکار شوی چې لامل یې سلور عسکر وژل شوی او درې نور ژوبل دي. هم په دې اړه باندې نور تفصیل د بلوچستان نه د ډیوا ریډیو خبریال حمید سمسور نورو.
د کیچ مرستیال کمشنر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون ته وویل چې دغه پیښه د ایران سره د پولي ته نږدې د تحصیل من د کیچ په سیمه کې رامنځته شوله. مرستیال کمشنر وویل چې د ملیشک قوه یوه ګاډۍ د غزمې پر مهال باندې وله چې د سړک لغاړي د مځکې نیمین زوروره چاودنه وسوه چې له سوه به څلور د ملیشک قوه عسکر او بل بیا عادي وګړی ووژل شو. درې نور د ملیشک قوه عسکر ټپیان شوي هم دي. مرستیال کمشنر وی د ملیشک قوه ګاډۍ هم په بشپړ توګه تباه شوې ده. دوی په سملاسي ډول باندې د تربت اسپیټال ته یوړل چې ژوبل شوي کسان اوس تر درملنه لاندې دي. امنیت کندی ساتونکو ادارې راغلي شاو خاصمه په خپل ولکه کې واخصله پلټنې پیل کړې دي خو تر دم غړي پوري په دې ترس کې څوک نه دی نیولې او نه د دې پیښې مسولیت چا په سر اخستې دي. کیچ د بلوچستان ناقرار سیمه ګڼل کېږي. دالته لغوسوي بلوچ وسلوالي ډلې بیلې بیلپ بیارې ډیری فعال دي. په تیر وختو کې هم دوی پر امنیت کندی ساتونکو ادارو باندې بریدونه تر سره کړي وو. دلته بیا په کوټه شار کې پر جوین سړک باندې ملیشک وو پلټنی کولې چې پر یو موټر سایکل باندې دواس پر لسپاره وو. دوی د درېدلو امر ورته وکړي اغه ونه دروي. ملیشک وو پر دوی باندې ډزې وکړي چې په نتیجه کې د موټر سایکل د دوغ دووس پر لې په شمول څلور تنه ټپیان سول. چې کله ملیشک وو له دوی څخه پلټنی وکړي له دوی سره د امنیت خوندي ساتونکو د ادارو کارډونه موجود وو. پولیس وویل چې ټپیان سوي کسان د پوځ سره اړیکې لري. ژوبل سوي کسان د کوټ شار دولتي روغتون ته یوړل چې هلته یې اوس درملنه روانه ده. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری د دوغو دواړو پیښو د پلټونو امر کړی دی. د پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو ژغ وکړي چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره دي عملی ګامونه واخلي. بلوچستان له تیری ویلسیز څخه له سختو امنیتي چیلنجونو سره مخامخ دی. دلته نه یوازې بلوچ وسلوالي ډلې بلکې په پیرکیزو پیښو کې اختام مذهبي ډلې او طالبان هم ډیر فعال دي. دوی پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو پولیسو ای ټی ایف او حکومتي ودانۍ هدف کوي. صوبایي حکومت وی چې د پخوا په پرتله باندې اوس امنیتي وضع ښه شوې ده. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوا ریډیو کوټه.
ډیوا رادیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا ډیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږه ایمیل پته ودا سی لیکئ ډی ای ای ډبلیو ای آر ای ڈی آی او ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. چې دا سی به لیکئ وی او ای این ای ڈبلیو ایس ډاٹ سی او ایم.
ګران اوردونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهارنې خبری خبرونه دوام لري. تاسو ډیوا ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. او ورزو یو بل رپورټر اخته د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی ویلي چې طالبان په افغانستان کې د پردو ګټو د عملي کولو لپاره جنګیږي او دوی ته به نور رونه نه وایو. هم په دې اړه زموږ همکار شیبزاده رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی چې د خپل حکومت په محالي وسلوالو طالبانو ته په وار وار د ورور خطاب ورکړو په بلخ کې د دغه ډلې لخوا د افغان عسکرو له وجل کې دوه وروستو طالبان ته هغره بللي. خغلی کرزی په کابل کې خبريالانو ته ویلي چې طالبان په افغانستان کې د پردو ګټو د عملی کولو لپاره جنګیږي او زیاته کړې دا چې دغه ډلې جګړې په افغانستان کې د بهرنوز واکونو پاتې کېدو ته حالات برابروي. خغلی کرزی ویلي دغه پیښه چې وړ مورز هغوی طالبانو رامنځته کړه، زه ورته نور دا د ورور خطاب نشم کولی. زه هغوی د هغې ډلې په حیث چې افغانستان ته زیان رسوي هغوی ته خطاب کوم چې دا زیان ونه رسوي. هر څوک چې افغان وژني د بهرنیو ګټو لپاره یې وژني، هغوی ترهګر دي، که هغه طالب وي، که داعش وي او که بل هر څوک. ترهګر معنی لري تهاگر هغه کس ته چې د سیاسي ګټو لپاره خلق وژني. که دوی طالبان د سیاسي ګټو لپاره خلق وژني، دا په ښکارا ترهګری ده. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت په دغه برید کې د وژل شوو عسکرو کره شمېره نه ده ښودلې، خو ښاغلي کرزی ویلي چې د هغه د معلوماتو له مخې په دغه برید کې شاوخوا 130 افغان عسکر وژل شوي دي. ښاغلي کرزی طالبانو ته په خپل خطاب کې ویلي، غږ در باندې کوم، طالبانو د پردو لپاره د افغانستان سره ظلم بند کړی. د هر پردي لپاره چې وي، که دا د پاکستان لپاره کیږي او که دا د امریکې لپاره. د افغانستان مخکینی ولسمشر په افغان ولس هم غږ وکړو چې په خپل هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره راپورته شي. نوموړي ویلي چې له اوسني وضعیت نه د افغانستان د خلاصون لپاره به په نږدې ورځو کې د سپینګیرو، قومي مشرانو او سیاستوالو په مشورو پلې هڅې پیل کوي. په افغانستان کې د تازه خونړۍ برید وروسته یو وار بیا د امنیت په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. په دغه پیښه کې یو جوبل افغان عسکر د نوم نه ښودلو په شرط وایس آف امریکا ته ویلي، په دغه مرکز برید کوونکو طالبانو د افغان عسکرو وردی اچولې وه او د دوی سره جالي شناختي کارډونه وو، او په ګاډي کې یو جوبل عسکر هم و چې د بیړني مرستو لپاره یې غوښتنه کوله. دغه عسکر وایي چې په ګیټ ولاړ عسکرو په دې ګاډي کې یو تن په وینو سور ولیدو، نو خپل مشر ته یې دغه پیغام ورساو، څوک چې په دویمه دروازه یا ګیټ ولاړ وو او هغه د وړاندې راتلو اجازه ورکړه. دی وایي چې دوی دویمه دروازه هم دغه شانتې راکړه، او کله چې په دریمه دروازه یا ګیټ دوی ودرول شول، نو د دوی نه د وسلو اغیستلو غوښتنه وشوه. حمله کوونکو د دغې په ځواب کې په ولاړو عسکرو ډزې شروع کړې. د دغه افغان عسکر په وینا، په لومړي ګیټ ولاړو عسکرو دا یقین کړی و چې دوی د فاریاب ایالت نه راستانه شوي عسکر دي او خپل جوبل شوی عسکر د علاج لپاره په تادۍ رسوي. خو کله چې دوی په دریم ګیټ ډزې پیل کړې، نو دوه بریدګرو په نږدې جومات او کیفیټیریا کې ځانونه والوزول. د رپورټونو تر مخه د جمعې د ورځې په دغه خونړۍ برید کې لږ تر لږه 130 عسکر وژل شوي او ګڼ نور جوبل دي. په جوبلو کې بیا د ځنو عسکرو حالت خطرناک دی او امکان دی دغه شمېره نوره هم سیوا شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنیش هم د دې خبرې پخلی کړی. برید کوونکي د یو جوبل عسکر په بهانه دغه پوځي مرکز ته ورننوتي وو. د هغه په وینا، په حمله کوونکو کې دوه ځانوژونکي یا خودکش او پاتې اتو بیا په بې وسلې افغان عسکرو ډزې کړې وې. د دغه برید وروستو ځنو جوبلو افغان عسکرو په دغه مرکز کې موجود پوځي مشرانو نیوکې هم کړې دي، او افغان حکومت بیا د دغه تورونو د پلټنو امر هم ورکړی دی. خو په افغانستان کې څېړونکي وایي طالبانو او داعشیانو وړاندې د نه هم داسې قسمه بریدونه ترسره کړي، خو امنیتي عسکر د دغو مخه نیولو کې ناکامه ښکاري. ګڼ شمېر څېړونکي او افغان ولس د دغه برید د پلټنو غوښتنې کوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
ګران اوردونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نا وایس آف امریکا ډیو ریډیو سارنې خبری خپرونه جاری ده. د فرانس په صدارتي ټاکنو کې دوه کاندیدانو واضح اکثریتي رایه ترلاسه کړې، او په دویم پړاو کې به دوی وستمۍ په 8 نیټه یو بل ته مخامخ کیږي. هم په دې موضوع باندې زموږ همکار کلیم افضل یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
د فرانس په صدارتي ټاکنو کې دوه کاندیدانو د ټولو زیاتې رای ګټلې او دویم پړاو ته ځان رسولې. ابتدایي نتیجو کې مینځروه کاندید ایمانیول ماکرون د ټولو زیاتې رای ترلاسه کړي، څوک چې د فرانس پخوانی د مالیې وزیر هم پاتې شوی، او بله کاندیدا مارین لپین، څوک چې قدامت پسنده او سم لاسه سیاست کوي، خپلو مخالفه کاندیدانو ته په اکثریتي رایو ماتې ورکړې او د فرانس د تاریخ ډیر نازک وخت کې ځان دویم پړاو ته رسولې. د فرانس په صدارتي ټاکنو کې 11 کاندیدانو برخه اخیستې وه چې پکې آزاد، کیڼ لاسه او بیا سخت دریزه قدامت پسند سیاستمدار شامل وو. سیڑونکی د فرانس دا ټاکنې په دې هم ډېرې مهمې بلي چې دې سره به د اروپایي ائتلاف سباون تړلې وي. غیر سرکاري نتیجې ښایي ایمانیول میکرون 13.8% رای ترلاسه کړي او د ټولو وړاندې دی، او د ده په مقابلې کې مارین لپن څوک چې خزینه سیاست مداره ده هغې 1.9% رای ترلاسه کړي. د فرانس په قانون کې یو کاندید به د ټولو زیاتې رای ترلاسه کوي، نو د هغې وروستو به د صدارت په منصب وټاکلې شي. دا فیصله به را روان مئی په 9 نیټه کیږي، کله چې د فرانس اولس به میانه روا سیاست مدار میکرون او قدامت پسنده سیاست مداره مارین لپن ترمنځ فیصله کن رای اچوي. ایمانیول میکرون په دې موقع وویل، نن د فرانس اولس خپله رای څرګنده کړه په داسې حال چې په حاضر وخت زمونږ هیواد د تاریخ یو سخت وخت نه تیریږي. اولس ډیره غوره فیصله واوروله او په اولنی پړاو کې زه په اول پوزیشن راوستم. مینځرو سیاست مدار خپلو هاغو پلویانو ستاینه او مننه هم وکړه چې د یو نوي ګوند په شا ودرېدل او د فرانس سیاست یې بدل کړو. ایمانیول میکرون خپل ګوند ان مارش په کال 2014 اپریل په میاشت کې جوړ کړو او د یو آزاد اولس دوسته اروپایي ائتلاف په حق کې د یوې ډلې بنیاد کېښود. ایمانیول میکرون خپلو پلویانو ته وویل، زه د فرانس د ټول اولس صدر جوړېدل غواړم، یو داسې صدر څوک چې حفاظت، ترقی، ودانی او د کاروبار په وده یقین لري او د کامپرستو د یرو فرانس بچ کول غواړم. د ایمانیول میکرون مخالفې کامیابې کاندیدې هم په خپلې وینا کې دویم پړاو اعلان وکړو.
Que le système a cherché par tous les moyens, même les plus contestables, a étouffé le grand débat politique.
مارین لپن خپل پلویانو او مینوالو ته وویل، ستاسو لواجه زه دویم پړاو ته ورداخله شوم. زه د ستاسو ټولو مننه کوم. زمونږه ګټه د فرانس د اولس ګټه ده. څوک چې خپل سر اوس اوچت ساتل شي، د فرانس اولس به اوس دا فیصله کوي چې په هیواد کې دی بد نظمی هم هغه شان دوام پاتې شي یا د خپل هیواد مفاد غواړي. زه ستاسو لپاره بدلون غواړم. دا یو وخت دی چې فرانس آزاد کو. مارین لپن خپل زیات پلویان د فرانس په هغو برخو کې لري چرته چې بیروزګاری ډیره زیاته ده او صنعتونه هم بند شوي دي. دا غواړي چې فرانس دې د اروپایي ائتلاف د منګولو آزاد شي. د فرانس د صدارتي ټاکنو اولنی پړاو کې چې کوم کاندیدان پاتې راغلي، په هغو کې زنو د مینځرو سیاست مدار ایمانیول میکرون سره د مرستې اعلان
کړی.
محافظه کار سیاست مدار فرانسوا فلن خپله ماتې منلې او خپلو پلویانو باندې غږ کړی چې میکرون ته دی رای واچوي. یو بل پاتې راغلی سیاست مدار بینویټ هیمن هم په خپلو پلویانو غږ کړی چې د میکرون حمایت وکړي او کام پرستو ته ماتې ورکړي. په فرانس کې د ټاکنو په وخت 500,000 پورې پولیس چارواکي پر ځای شوي وو او 2,000 پورې پوځیانو هم د امنیت ذمهواري ترلاسه کړي. ځینې خلکو د پولیس سره نښتې هم کړي چې کله مخالفې کاندیدې مارین لپن د بریا خبرونه خپاره شول. په فرانس کې نږدې 500,000 پورې مسلمانان هم ژوند کوي او غواړي چې یو مینځرو سیاست ته وده میلاو شي چې د هغوی حقونه خوندي شي. دا وخت فرانس لپاره د ترهګرۍ او د کډوالو مسله د ټولو لوړه ده چې اولس یو په دوه کې حیرانه کړی چې مارین لپن ته ووټ ورکړي څوک چې د مهاجرت مخالفه ده او قدامت پسنده ده، یا که ایمانیول میکرون ته رای ورکړي څوک چې یو مینځرو سیاست مدار دی.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سئ. منځنۍ څپې دې 6:21 یا 6:21. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو 6:21 باندې واضح اوریدلی سئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی زموږ د نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. شمالي کوریا د امریکا یو بل وګړی نیولې دی، څوک چې 50 کلن او د یونیورسټي پروفیسر دی. د سویلي کوریا یونهپ خبری ایجنسی ویلي چې ټونی کیم نومیده پروفیسر د جمعې پر ورځ د پیانگ یانگ نړیوال ایرپورټ نه نیولې شوې. هم په دې اړه باندې زموږ همکار اشفاق محمد یو رپورټ تیار کړی، تاسو ته وړاندې کوي.
شمالی کوریا ویلی دی چې دوی د امریکا جنگی جازونو وړونکو سمندري بیړۍ د ډوبولو لپاره تیار دي. دا په داسې حال چې په بحر الکاهل غربي غاړه کې د امریکا یو ایس ایس کالوینسن په نوم بیړۍ د جاپان د دوو نورو سمندري بیړیو سره مشغونه کوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د حمله کوونکو خصوصي عسکرو یو ډله هم کوریایي جزیرې ته نږدې سیمې ته لیږلې. ولې دا معلوم نه ده چې دغه خصوصي عسکر به کوم ځای ته رسېدلي وي. د امریکا نایب صدر مایک فینس په آسټرالیا کې د خالی پورز ویلی چې حمله کوونکو خصوصي اسکارو ډله استول شوې ده، ولې کوم ځای ته به ځان رسوي په دې حق لې تفصیل ښکار نه ک، خو وایي چې په څو ورځو کې به خپل منزل ته ورسی. د شمالي کوریا د واکمنه ورکرز پارټۍ ورسپاڼه وایي چې زموږ انقلابي پوز د امریکا سمندري بیړۍ په یوه گزار کې ډوبولو لپاره بیخي تیار دي. د امریکا دغه سمندري بیړۍ جوهري وسله هم لري. د نهې په ورځ به شمالي کوریا د خپل پوز د جوړولو 15 اتیایم کلیزن مانځي. شمالی کوریا د جوهری وسلې 15 ازماینې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیز باوجود کړي دي، او د مزایلو د ازماینو لړۍ یې هم جاری ساتلې ده. د خصوصي ورځو د نمانځلو په وخت عموما دغه ازماینې کوي، او د څو ورځو راهسې د اټومي ازماینو د کولو هم خبرونه په میډیا کې د شمالی کوریا لخوا خپرېږي. بلخوا یو امریکایي شهریت لرونکی پروفیسر چې په شمالی کوریا کې یې دندې ترسره کولې گرفتار کړی شوی دی. د سویلي کوریا خبري اداره یونهاف ویلي دي چې ټونی کیم چې په کوریایي ژبه کې کیم سنگ دوک هم نومیږي، د جمعې په ورځ پیانگیانگ ایرپورټ باندې گرفتار کړل شوی دی. هغه لکیم په پیانگیانگ کې ساینس یونیورسټۍ کې د اکاونټنګ پروفیسر وو چې د یونیورسټۍ چانسلر وایي د یوې میاشتې راهسې دغلته کې په دنده باندې وو. د دې وړاندې د چین په یان بیان یونیورسټۍ کې استاد وو. د امریکا خارجه وزارت ویلي دي چې د امریکا شهریانو ته تحفظ ورکول د دوی لومړۍ ذمهواري ده، خو د شمالي کوریا سره د امریکا کوم سفارتي اړیکې نشته. نو په سویلي کوریا کې د سویډن سفارتخانې په لار عموما تښتول شوي امریکایان په شمالي کوریا کې د رخلاصولو لپاره کوشش کیږي. د امریکا خارجه وزارت ویلي دي چې د ځینې حساس خبرو په وجه باندې په دې موضوع باندې نور تفصیل ښکاره کول نه غواړي. د پیانگیانگ یونیورسټۍ وایس چانسلر وایي چې د هغې لیکم د گرفتارولو د هغه د استاذۍ سره هیڅ کوم تعلق نشته، خو پرې نور خبر نه دی چې ولې گرفتار کړی شوی دی. شمالي کوریا لخوا په دې حقله څه نه دي ویل شوي. دا دریم امریکایي تن دی چې د تاوتریخوالي په دې موده کې په شمالي کوریا کې گرفتار کړی شوی دی.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا دی وی ریډیو سهرنه خبری خبرونه ته غوږی اوس وړاندې کوو. د اقتصاد خبرونه، د بازار څه صورتحال دی نن ورځ په پاکستانی بازار کې، د بهرنو اثر په مقابله کې د پاکستانی روپے بای بسوي، او د سرو زرو سپینو زرو بای، دا به هم تاسو ته وړاندې کوو. اول بلار شو د سرو زرو سپینو زرو بای ته. نن په پاکستانی بازار کې د سلیری شکرات سرو زرو د یو تولی قیمت د 5043 او سپین زر چې دی د یو تولی قیمت د 502 روپے. اوس ورځو د 80 روپے وړخته. یو امریکایي ډالر نن په پاکستانی بازار کې د اغستو بیه ده 106 روپے، د خرڅون بیه ده 106 روپے او 10 پیسې. برطانوي پاؤنډ د اغستو بیه ده 104.5 روپے، د خرڅون بیه ده 106.5 روپے. امارات درهم اغستو بیه ده 28.5 روپے، خرڅون بیه ده 1.5 روپے. سویس فرانک د اغستو بیه ده 104.10 روپے، د خرڅون بیه ده 105 روپے. د سویډن چې کم کرنسی ده سویډش کرونا، د دې د اغستو بیه ده 11.45 روپے، او د خرڅون بیه ده 11.80 روپے. سنگاپور ڈالر بنن په پاکستانی بازار کې 15.5 روپے باندې اغستی کیږي، او 15.50 روپے باندې به خرڅولی کیږي. سعودی ریال د اغستو بیا 28.10 روپے، د خرڅون بیا 28.10 روپے. قطری ریال د اغستو بیا 28.55 روپے، او د قطری ریال د خرڅون بیا ده 28.90 روپے. عمانی ریال د اغستو بیا ده 270.50 روپے، او د عمانی ریال د خرڅون بیا ده 272.50 روپے. ملیشین رنگت د اغستو بیا ده 23.60 روپے، او د خرڅون بیا ده 23.95 روپے. کویتی دینار د غستو بیا د 322 روپے او د کویتی دینار د خرسون بیا د 324 روپے 50 پیسے. بیا موږ سره نیوزیلینڈ ډالر د غستو بیا د 3 روپے 15 پیسے او د خرسون بیا 3 روپے 15 بیا پیسے. ہانگ کانگ ڈالر د غستو بیا 14 روپے 15 پیسے او د خرسون بیا 14 روپے 15 پیسے. یورو اغستو بیا 112 روپے 15 پیسے او د خرسون بیا 112 روپے 15 پیسے. د چائنا کرنسی چائنا یون د دې د اغستو بیا د 15 روپے 6 پیسے د خرسون بیا د 15 روپے 15 پیسے. کینیڈائی ڈالر د اغستو بیا د 80 روپے 15 پیسے او د خرسون بیا د 80 روپے 10 پیسے. بحرین دینار د اغستو بیا د 216 روپے 50 پیسے او د خرسون بیا د 218 روپے 50 پیسے. او آسٹریلوی ڈالر چې دی نن پاکستانی بازار کې اغستو بیا د 80 روپے او د خرسون بیا د 80 روپے 80 پیسے. او هم دا او د نن ورځ د اقتصاد خبرونه. اوس پراندې کو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
نری رنځ یا ٹی بی یو ډیر زوړ مرض دی چې په ټوله دنیا کې تینا ډیر خلک مري. په دنیا کې تقریبا هر چرته نری رنځ د انساني صحت یو لویه مسله جوړه شوې ده، خو د ټولو نه زیاته مسله په کمبوډیا کې جوړه کړې ده. د کمبوډیا آبادی تقریبا 1.6 کروڑ ده او دغلته په هرو 100,000 کې 380 کسان په دې رنځ اخته دي. دا په دنیا کې د نری رنځ د ټولو نه زیاته شره ده. د کمبوډیا د کل 3 حصے آبادی په 2 حصو خلکو کې نری رنځ موجود دی او هر کال تنه 14,000 نفر مړ کیږي. د امریکی حکومت د بین الاقوامی ترقی د خپل اداري یو ایس ایډ په ذریعہ د کمبوډیا د صحت د وزارت د نری رنځ او د کوڑ مرض د مخنیوي مرکز سره د نری رنځ کمبوډیا نه د نوغي وستو په شریکه کار شروع کړی دی. د یو ایس ایډ د کمبوډیا د دفتر مشر ټینا لاو وایي چې په دې لړکی د زړه پورې کامیابو حاصلولو باوجود مونږ په دې سیمه کې نری رنځ تر لری لری پورې خور وینو. دا خبرې دی اوس د نری رنځ په حق له کمبوډیا کې شوي نړیوال کانفرنس ته کړي دي. دې زیاته کا همدغه وجه ده چې په کمبوډیا کې نری رنځ د یو ایس ایډ دپاره د هر څه نه زیاته عامه مسله جوړه شوې ده. ٹینا لاو نوروی چې مونږ د کال 2000 نه راپدی خو د نری رنځ د نامعلومه رنځورانو معلومولو په لړ کې ډیر پرمختګ کړی دی. یو ایس ایډ د کمبوډیا د نری رنځ د مخنیوي مرکز سره په شریکه دې لړ کې جدید اقدامات شروع کړي دي. کمبوډیا نه د کال 2015 پورې د نری رنځ په مکمله توګه د نوغي وستو هدف ټاکلی شوی دی. ٹینا لاو د خپل تقریر په اخیر کې وایي چې یو ایس ایډ په ټوله دنیا کې د نری رنځ د مخنیوي په شریکو هلو ځلو کې د برخې اخیستو پوخ نیت کړی دی او د کمبوډیا په شمول ټوله دنیا کې د نری رنځ د نوغي وستو په قامی پروګرامونو کې به برخه اخلي. مونږ په دې فخر کوو چې کمبوډیا نه د نری رنځ د ختمولو په کوششونو کې خپله برخه کار کوو او په دې لړ کې مو زړه پورې کامیابۍ حاصلې کړې دي.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا سهارنۍ خپرونه هم دې ځای کې پای ته رسي. دا وړاندې کولو کې تکنیکي اړخته موږ سره مرستې کولې پروډیوسر وو کلیم افضل، دوی ته ډېره مننه وایو. او څو شیبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خپرونې اورئ. د ډیوه ریډیو ټیم به اوس تازه او مهمو پروګرامونو خبرونو مرکو سره ستاسو وړاندې د پاکستان په وخت د ماښام 6 بجې راځي. تر هغې درنه زما وجریل سره د خپل سهارنۍ خپرونې ټیم اجازه غواړم. د خدای پامان.